درنو اوریدونکو السلام علیکم دا سړی رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم دا خبرونه هم په خبرونو پیلو درو شدید و زلزلو د پکتیکا ولایت په گیان ولسوالی کې یو اربیا خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي لمړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمیر کورونه نړېدلي او یو شمیر نور زیانمن شوي دي تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرژوبلو او د ویجاړه شویو کورونو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي نن لومړۍ زلزله د سهار په 4:00 او 40 دقیقې وشوه او دوهمه زلزله د ورځې په 11:00 او 45 دقیقې وه تر دې وړاندې تېر ماښام شاوخوا 8:00 هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدیده وه د سږ کال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدو زلزلو شاوخوا 1000 تنه مړه کړل د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکي او نه جبرانیدونکي پریکړې په وړاندې مخالفت کړی ښاغلی ویست دا خبرې په یوه ټویټ کې د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي استعفاوي لاریونونه او مخالفتونه کوي وست له طالبانو وغوښتل چې د خپلو خلکو ژغ واوري او اوس هم ډیر ناوخته نه دی خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملي شوي نه وي د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولی شي چې له نوي ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمروا ښار کې د زړو د هستوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یوه دوه پوړیزه کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه نه دی څرګند د راپورونو له مخې کور د بخارۍ په وسیله تودېده تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو په محل هلته څومره کسان دیره وو او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروسته فیصله وکوي له واکه تر لرې کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر 13 میاشتې روان دی و اویا کلنه آنګ سان سوچی له مالي فساد نیولې هیواد ته د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونې په ګډون په څباندې 4 مواردو رسمن تورنه شوې ده د دسمبر په 16 به په محکمه کې پر هغې د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغې سمدستي وروسته به محکمه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوځي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د په هنتونیز د کرو د مختیوی پرځت په هرات کې مظاهره شوه
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوی پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاوند سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخنیول شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ، همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه ووژل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الو خیل سیمې څخه د ټلیفون له لارې را سره دی د نننۍ زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو. مهرباني کوئ
سروان صاحب، تاسو ته همدارنګه ټولو درنو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا ورسته غرمه او ناوخته بیا د شپې دخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پرلپسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې څوک نه دي، نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده او مکمل معلومات ندی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ورسوالۍ کې گیان او برمل او سپیر ورسوالۍ کې عموما زلزله شوی و. خدای درې غسمی وی چې زیات یعنی اړول شاوخوا زر کسان پکې وژل شي او زرګونو کورونه تپ کې زیان رسیدلی. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نشول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نازرېږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډیره مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیر زلزله چې تاسو می اشاره وکړه په جون کې و، هغه وخت هوا توده و، دوبه و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلې دي، هغوی مجبور دي چې له کوره د باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمې هم ونه لري بهر ووسي.
هلته ژوند واقعا ډېر مشکل ده، ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د برمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توضیح شول، خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له دې نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې خیمې لګولي دي. هلته ورته مو د مخکې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصا ماشومانو ته او هغه کسان چې مستنه خلجي او مرضیاته، هغوی ته تنفسي بیماری او موسمي ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلا څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیان ولسوالۍ او برمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوې دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوې دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترضو نجونو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو په خبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه پوهنتون کې د مظاهرو مخه نیولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی وای، زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژون کې اطفایی په وسیله وبشندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګانې چې خپله د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوي، د نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړو فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایی وبشندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمکل ویک. لاریون کوونکی وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لاری لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي رادیو ته وویل:
اما طالبان جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایی، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه، ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو. مونږ ټول نجونو، تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره. ښځه تحصیل او ازادي او د قرآن له رویا له ښځو د تحصیل حق مه اخلئ. شعارونه ورکول
حق نه ګیري نه زنان.
یوه بله معترضه محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي:
موږ نن د خپل تحصیل د حق غوښتلو لپاره راوتي یو. هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته، ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړي یو. پر موږ د اتفاقی په وسیله اوبه وشیندلې، ټول نجونې لمدې شوې او په ځمکه ولوېدې.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل دوی پلان درلود چې نن د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریون وکړي، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوې محصلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. موږ ته بعضې کسانو میسیجونه کړي دي، زنګونه ویل سوي دي، زموږ بعضې ټیم کسانو ته حتی د مرګ اخطارونه ورکول سوي دي. پوهنتونو کې هم ویل سوي دي چې که چیرې په پوهنتون کې داسې یو عمل ترسره شو او یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسی اخیستل کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. طالبانو بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرو کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لاریون کوونکو په لیکو کې نفوس کړی وو او قصدنی غوښتل ګډوډي جوړ کړي، چې له همدې امله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا وه چې بس په داسې سلامیز ډول سره یوازې خپل رخ پورته کړو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړ کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې ښځو ته ورکول شوی دی، ټول مسلمانانو ته ورکول شوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکرو او مخته ولاړ سو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر ګروپ کې خپل یو جاسوس اټ کړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه ده شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونونه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریونونه وشول او د طالبانو د پریکړه په سختو ټکو وغندل شوه.
سیاسي شنونکی او ژورنالیست سمی یوسفزی وایي د طالبانو د حکومت ډیر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. د ښاغلي یوسفزی سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
پدې کې شک نشته دا چې طالبان یو متحد ځواک وو، او اوس هم تر یو حده پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران د دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دیننه چې کوم هغه داخلي او بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو. خو اوس ورو ورو د تېرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي او بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خفګان څرګند کړی ده، او اوس غواړي چې د شیخ ایبت الله سره او هغه کسان چې شیخ ایبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده، هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري ډوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکر اڅرګند کې طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې. خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کې انوریا تر شا و نه درېږي، تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته وی چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ، موږ مترشا ولاړ یو. کله چې استانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته ورسره وعده کړی وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترینه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا و نه درېدل. نو دغه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغه پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړې کوي چې عملی کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حد پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حد پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبد الحکیم اخوان هم د دوی سره بلاتلای وو، خو په دې وروستیو پیښو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د انجنونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي او په قندهار کې د شیخ ایبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیتنا محروم شوی دی او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دیننه داسې نظام نشته ده چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دیننه، یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو ومني. خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولای، لدی عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسی شنند سمی یوسفزی و چې ویل ډیر طالب مشان لزدا کړو د جنو په منا کولو کې د ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض له امله نیول شوی دی. ریچارډ بینت پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشینونکي راپورونه خبره شوی چې په کابل، ننګرهار او تخار کې ښځینه احتجاج کوونکي او خبريالان وهل شوي او نیول شوی دي، وروسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبه پر ستر بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د جون او شزو پرمخته پوانتونونو او تعلیمی مؤسسو دروازې وتللې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو شهرونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبریالانو د وهلو او زندانی کېدو راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنوونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوی او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکونکي هر سجر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضون جنو خوځو او خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړي. ازادي رادیو ته په کابل کې د پرونی لاریون درې معترضو ګډونوالو جنو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخنیولي تاوتریخواله یې ورسره کړي او یو شمیر لاریون کوونکي نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشی شوي، خو رقیه سعی او یو بل معترض له هم د طالبانو په بند کړي. دروقی سعی خور طاهری سعی نن ازادی رادیو ته وویل نو پوهیږي چې خورې چارته ده.
دروقی زنګ زدم، گفتم
رقی ته می ټلیفون وکړ، ورته می وویل چیرته یې. وی وویل یو رینجر موټر می ساری او بیا یې ټلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، ویل یې طالبان می غټ ټلیفون اخستې، ډیر ورخته و، ټلیفون یې پرې شو. بیا می زنګ ووهه، نور تر اوسه یې ټلیفون بندې، هیستری نه یو خبر
چیرته ده. خبرې نشته. تر خوای له تخار هم خبرې شوې ویډیوګانې خې چې هلته د پوهنتون تر مخه پر اټولو شوې او معترضو خزینه محصلینو او بشیندل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې لاریون وکړي. طالبانو د 13 سیشن به پورز انجونی پوهنتون ته لطلو منه کړي. هغه پریکړه چې لپاره خو خبرګونونو سره مخ شو او طالبان پرې خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نه جبرانی دونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانی دونکي پریکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د دل قوله لا هم ډیر ناوخته نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشی کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پښتنه دا چې دا ډول لاریونونه او مظاهره به د شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له شزینه فعالی عائشه احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د تورته پښتنه ورڅخه کړې دي.
مخته کومه بل هلاره هم نه پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو، دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېری څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره په خبرو کې چې نړیواله ټولنه په اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیوال ټولنه نه هم زموږ تقاضم ده چې باید اغوی لا فشارونه زیات کی تر څنګ نور غ اسلامي هیوادونه چې دی اغوی دی یو داسې کانفرنسونه دایر کی چې هغه کې د طالب استاد و غوړو د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق وغوښته یا ځینو استعفا ورکړله تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه میرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي نو موږ بیا مجبوره چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لانی ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنه ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې خزینه ډاکټران به کېدای شي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
شزینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنی شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزک جور شوا امو خاک ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور میرم پاس.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوې لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکيو مذهبي اقالیتونو ته د هند تابعیت ورکړي خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا څلوېښت کاله مخ کې انتراغلی. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند طبیعت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب دا ټول شخصي نه دي نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي مخت تابعیت نه دی پکار وزه چې خشي همغه موطن دی همغه مخاور ده حتمان بیرته زو
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال یا 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي دی او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. موږ تر فعلانه موږ مهاجر یو. موږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زموږ ملک دی او زموږ مشران هلته پیدا شوي دی. زموږ هلته پیدا شوی. موږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. موږ نه غواړو چې د هند طبیعت موږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
اوس د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه مونږ ته میلاو شوې ده. د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم، اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم. نور شته نه یم خفه، صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم. کور کرایه هم نشم ورکولی، لږ ډېر مشکل لرم، لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي، خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. ستانه کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.